کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، نوریاس نوری هم دی ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دې پوهنتون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبېدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان د سیمې په سلیمانیه ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتونونو او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. تفصیل په همدې خبرونه کې. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنی حالت ویرونکی دی، که مخونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یوه برخه کم شوي دي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اګست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی دی، او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلي دي. روسیې د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس پر 308 نوي غړو بندیز ولګاو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلی چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړو یې د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی و. د بلخوا د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 800 میلیون ډالرو پوځي مرستې اعلان وکړ. په دې مرسته کې هلیکپټرې هم شامل دي. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې او هغه له دې مرستو خبر کړ. د آیرلند بهرنیو چارو وزیر سیمون کوینی نن اوکراین ته ځي. دی به په پلازمینه کیف کې هغو سیمو ته ورشي چې د روسیې د برید له امله زیانمن شوي، او د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبیا او همداراز د دې هیواد د دفاع له وزیر لوکسی ریزنیکوف سره به وګوري. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو غړي هیواد بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته سفر کوي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. وړاندې به واورئ چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. یو شمېر زده کوونکي چې غواړي په دې پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي دغه اعلان ته خوښ دي، خو وایي دغه پوهنتون باید بیرته په کابل کې د زده کړو حضوري بهیر پیل کړي.
مونږ آنلاین درسونه ته نسو رسېدلی ځکه د ډېر سخت کار و چې مونږ حضوري درس وایو.
نړیوال بانک خبرداری ورکړی د افغانستان اقتصادي وضعیت به لا خراب شي که د ښه کېدو لپاره هڅې ونه شي. د بانک ویلي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د سړي سر عواید ډېر کم شوي دي. علت څه دی؟
افغانستان کې د تولیدي حالت نه موږ یو تجارتي حالت ته راغلو.
د اقتصادي چارو د یو پو سره مو هم مرکه کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکو د نجونو په ګډون د ځوان نسل لپاره د زده کړو په ګډون د ښو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي.
د ولسته خپل تعلیم را مخته کې کاغه د جنکو د جوی هتا تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نوم نشي لیکل.
د غرض د اوکراین د جګړې په باب واوري چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې جګړه دوام وکړي دی ودی په حال کې هیوادونو پر اقتصاد بناوړ اغیز وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوریم. د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دغه پوهنتون په یوه اعلامیه کې ویلي د نویو جذبېدونکو محصلینو ته به د عراق په کردستان، قرغزستان کې د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون او دغه شان د امریکا په بارډ کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان هم د آنلاین زده کړو مینهوال مني. په عین حال کې یو شمېر افغانان د امریکایي پوهنتون له دغې پرېکړې خوښ دي، خو وایي که د حضوري زده کړو زمینه ورته برابره شي ښایي ګټه به یې ډېره وي.
د کابل اوسیدونکو شلکلنی لیدا هیله درلوده چې د 12 ټولګي لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي، خو ای پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سمې د هیلې مړاوي شوې. د لیدا په خبره اوس خوشاله ده چې دغه پوهنتون د زده کړو لپاره نوملیکنه کوي، خو غوښتنه کوي چې په دغه پوهنتون کې دی ورته د حضوري زده کړو زمينه برابر شي.
موږ آنلاین درسونه ته نه رسیدلای، ځکه دلته آنلاین درسونه ډېر سخت دي، ستونزه سره مخامخ دي انټرنیټ، او که چیرې دغه کار وشي چې موږ حضوري درس وایو او موږ هلته درس وایو، ځکه زموږ درسونه زموږ هیلې ټول په نیمګړې پاتې شوي دي د طالبانو راتګ نه وروسته.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي په اوسنیو حالاتو کې د امریکایي پوهنتون د نوملیکنې اعلان د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم او مثبت ګام دی.
در حالی که اکثر از جوانان
په داسې حال کې چې زیات شمېر ځوانان د زده کړو په برخه کې له سختې ناهیلۍ سره مخ دي، په یو معتبر پوهنتون کې د زده کړو او د اسنادو د ترلاسه کولو دا اقدام د ځوانانو د هڅونې لپاره خورا مهم دی. زه ډاډمنه یم چې د امریکایي پوهنتون دا اقدام به د ځوانانو له هرکلی سره مخ شي
و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
در په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلینو د جذب نوملیکنه پیل کړې. د افغانستان امریکایي پوهنتون د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې نوي جذب شوي محصلینو ته د عراق، کردستان په سلمانیا، په قرغزستان کې د منځنۍ اسیا امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارد کالج کې د زده کړو فرصت برابر شي. په ویلامي کې ژمنه شوې چې له افغانستانه به هم په انلاین ډول محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. پیلامه کې د غشان راغلی چې راتلونکي کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څنګه هم پرانیستل شي. له دې وړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشل بن احمد آل ثانی ویلي و چې د وی هوکړې لمخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوحې ته انتقال شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په کال 2006 کې په افغانستان کې جوړ شو چې سلګونه افغان محصلینو پکې د ماسترۍ او لیسانس په کچه زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره دغه پوهنتون دروازې وتړل شوې او زده کړې آنلاین شوې. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو هڅه کوي چې د دغه پوهنتون نږدې 4000 محصلین او کارکوونکي په خوندي ډول له افغانستان نه وباسي. دوی ویره څرګنده کړې وه چې ښایي طالبان د دغه پوهنتون له محصلینو او کارکوونکو سره بد چلند وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په تازه اعلامیه کې هم ویل شوی چې په افغانستان کې د دغه پوهنتون پاتې محصلین، استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له خطر او ننګونو سره مخ دي او هڅه روانې دي چې یو خوندي ځای ته انتقال شي. خو لا معلومه نه ده چې اوس مهال د دغه پوهنتون څومره محصلین له افغانستان ویسل شوي. په 2014 میلادي کال کې طالبانو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون وسلواله حمله کړې وه چې لامل یې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي وو. دغه شان طالبانو په 2018 کال کې د دغه پوهنتون دوه امریکایي استادان اختطاف کړل چې وروسته یې د دغه ډلې د یو شمېر زنداني غړو په بدل کې بیرته آزاد کړل. هڅه مو وکړه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي اعلان په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په داسې حال کې د نویو محصلینو د جذب لپاره د نوملیکنې د پیل خبر ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د منځنۍ دورې په زده کړو بندیز لګولی. دغه شان د 1401 کال د کانکور برخلیک هم نامعلوم دی. هغه ښځینه زده کوونکو چې له یو کال راهیسې د سکنی کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولې، اوس وایي څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه به ترسره شي او که نه.
و موریدل چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دا پوهنتون په 2006 کال کې په کابل کې پرانستل شوی دی. په 2020 کال د افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته او وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره د دې پوهنتون په زرګونو محصلینو هڅې پیل کړې چې له افغانستان ووځي. پر طالبانو د نجونو د زده کړې په برخه کې د بندیز په خاطر د نړیوالې ټولنې لخوا او هم په افغانستان کې په کور دننه فشارونه دوام لري. افغان ښځینه فعال او د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په خاطر د سفر بندیزونه ولګوي. د دا غوښتنه په یوه لیک بېلابېلو نړیوالو مشرانو او ادارو ته رسولې ده. ظریفه غفاري پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره هم مهاله له دې هېواده ووته، خو د تېرې فبروري میاشتې په وروستیو کې بېرته کابل ته ستنه شوه. نوموړي اوس بېرته جرمني ته تللې او له هغه ځایه نړیوالو ته پر طالبانو د فشار خبره راپورته کړې ده. له میرمن غفاري سره اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې افغانستان ته د تګ پر مهال له وضعیته څه ډول جاج واخیست.
سربیره پر دې چې زما د بیرته ستنېدو په دوهمه ورځ د کابل پوهنتون او هغه ټول دولتي پوهنتونونه چې نجونې کولای شوی پکې ګډون وکړي هغه پرانیستل شو. یو دلخوشي و، خو د دې سربیره وضعیت هیڅ ښه نه و. لا هم لشپاگم سنف ناپورت خواندی بند و چه دا تطولو لوی هغه موضوع و چه حتی دیره کورنه سره چه زو آگیدم هاگول پا دی اغول چه لحیوات نباید ووزی زکا چه اغوی انجونی چه پا نهم و لسم و وم و اتم سنفونو که دی اغوی تعلیمی خدمات لاسرسی نلری روختیهی خدماتو تا نلاسرسی دیر کلیدی موضوع لا تر اوسه هم په ډېرو کلیو بانډو کې حتی هغه لومړنی خدمات هم نشته روغتیایي. حتی په مرکزي ولایتو کې هم مونږ د روغتیایي خدماتو له کمۍ سره مخ یو. په ډېر ښوونکي تښتېدلي، حکومتي دستګاه فلج دی، عامه خدمات په صفر کې وو.
مېرمن غفاري، دا واقعیتونه په ډېرو راپورونو کې را برسېره شوي دي، راځئ لږ په دې خبرې وکړو چې تاسو په کومه انګیزه کابل ته ولاړی او بیا څه باعث ول چې بیرته له کابل راووتلی؟
انګیزه ډیر واضح دی. اول دا چې په ټوله کې هغه مې خپل وطن دی، خپل وطن او خپل کور او خپل ځای مې دی، نو تګ راتګ یې باید راته مقید نه شي. خو دغه سربیره یو خو هغه توجه د اوکراین د جګړې له کبله ټوله اوکراین ته اړول شوی دی. افغانستان هغسې ټاپ هیډلاین د اخبارو نه دی لکه څنګه چې وو. نو دغه توجه بیرته هغه افغانستان ته راګرځول ډیر اړین وو، او ما د خپل هغه لږ شناخت نه په استفادې که کولی شوی دغه خپل د شناخت فیصدی توجه هم دی وطن ته بیرته راوګرځوم. نو دا یو هڅه وه ورته.
او دا توجه له افغانستان دننه امکان نه و چې تاسو له افغانستان دننه مثلا داسې هڅه کړی وای؟
د افغانستان نه دننه زه درغلم، هغلته ما کار وکړ. زه چې افغانستان نه ووتم هم زما کورنۍ د یو آزاد بې پري او خپلواک کورنۍ او انسانانو په توګه ما د خپل پلارجان ته یا قرباني ورکړی و د خپلو برنامه پالیسی او لپاره. نو ما نو غوښته چې بیا ځلې بل غړی مې د کورنۍ قرباني شي. هغوی مې وویسته او زما د وتلو تر ټولو لوی ستر لامن زما خپل کورنۍ وو. بیرته راتګ مې هم دې وطن ته د همدغه دلایلو په اساس وو چې او تر ټولو مهم بشري ناورین وو چې دې ته باید نړیوالو توجه راواړول شي.
افغان خزینه فعاله او د میدان ښار پخوانۍ ښارواله ظریفه غفاري وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنی حالت ویرونکی دی، که مخه ونیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د بانک ویلي په افغانستان کې د سړي سر عواید د طالبانو له واکمنېدو سره کم شوي دي، او که حل لاره ورته پیدا نه شي دا عواید به نور هم پسې ښکته شي. علت څه دی؟ زما همکار احمد شیبر په لندن کې میشت، د اقتصادي چارو کارپوه دریاخان بهیر په دې اړه غږولی دی.
افغانستان کې تولیدي حالت نه موږ یو تجارتي حالت ته راغلو. دلیل هم دا و چې افغانستان کې دلته یو مقدار بې باوري رامنځته شوه. خلک د خپل سرمایه ویسله یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي. بازار کې بې باوري شوه. د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بې ثباتي دغه مسایل باعث زده شول چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه، ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. کارخانې د منګو تاسو یو تعداد په ټپه ودرېدلې، او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډېر زیات فیصدي را کم کړ. په دغه دلیل منګو د خپل کورنی تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسه وو یا پسترګلیدل کې.
څنګه کېدی شي چې که څه هم تاسو د اعتماد او اعتبار مسلې ته اشاره وکړه چې دغه کورنی ناخالص عواید زیات شي په افغانستان؟
اول خود دا دی چې په افغانستان کې دننه یو قوي اجماع د خلکو د نظام یا د حکومتونو ترمنځ واټن چې دی چې را پیدا شوی، خصوصا په دا تیرو یو میاشت کې دا لا هم زیات شو. د اسلامي امارت د روسي تصامیم له مخې د یو بېاعتمادي ده، او د تحصیل په برخه کې هم خصوصا د ښځینه ښوونځیو البته دوم ټولګي نه پورته دغه ښوونځیو تړل پاتې کېدل باوجود ده چې دوی تعهد یې کړی و چې موږ دا خلاصوو په پسرلي کې، دا خپله ټول د بېاعتمادي او بې باوري زمینه یې را مسایده کړې د خلکو د دولت ترمنځ. چاندا د خلکو در دولت ترمن بې اعتمادي باید زده شوی چې د افغانستان او د نړیوال ټولنې ترمن هم بې اعتمادي لا هم زیات شي او افغانستان په تجدید یو پنځه وخت پاتې شي.
لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې کوم دلایل د دې باید شوی دي، نو دا خو د نړیوال بانک د تیر 2021 کال وروستي څلور میاشتې یاد کړې دي. په دې حساب لدین وروسته څلور میاشتې که چرته د افغانستان سړی سر عواید و اټکل کوي، نو دا خو به نور هم کم شي. همداسې
بېله شکه تر څو چې یو تغییر را نشي، یو مثبت تغییر را نشي او موږ نتایج ونه وینو په سر کې، دا به وضعیت په همدې ډول روان شي.
د افغانستان د اقتصادي روان وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور په باب مو د اقتصادي چارو لپو دریا خان بهیر سره مرکه واورېده. ملګرو ملتونو وای پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. نور بل اسدالله لودین نوورو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې د اوکراین زیاتېدونکې جګړې په بېوزله هیوادونو کې د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم ناورین رامنځته کړی. د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوترش پرون د دغه راپور د خپرېدو پر مهال وویل دا هغه هیوادونه دي چې لالوړاندې د کورونا، اقلیمي بدلون او بشپړې بودیجې ته د کم لاسرسي له کبله اقتصاد ځپل شوی دی. ګوترش خبریالانو ته وویل موږ اوس له داسې بشپړ طوفان سره مخامخ یو چې د ډیرو مخ پر وده هیوادونو اقتصاد ته یې د ویجاړۍ ګواښونه رامنځته کړي. د ده په وینا دا مهال شاوخوا 1.5 میلیارد کسان په نړۍ کې په لوړه کچه د خوراکي موادو، انرژۍ او مالي سیستم له ستونزو سره مخامخ دي، او له دې ډلې یو په درېیمه برخه مخکې له مخکې په نیستۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا څانګې سکرتر جنرال ربیکا گرینسپن چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې همغږي کوونکې وه په خپل راپور کې ویلي هغه خلک چې د اوکراین د جګړې له کبله متاثره شوي په 100 هیوادونو کې اوسیږي. د راپور له مخې په دې ډله کې 9 هیوادونه چې 1.2 میلیارد نفوس لري له بشپړ طوفان سره مخامخ دي او اوسیدونکي یې د خوراکي موادو، انرژۍ او مالي سیستم له بحرانه عملا رنځوري. په دغو کې 25 هیوادونه په افریقا، 25 په آسیا او پاسفیک او 19 نور په لاتین امریکا او کارابین کې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش وویل د نړۍ شپږ ډېر هیوادونه له روسیې او اوکراینه د اړتیا تر نیمایي زیاته اندازه غنم هم واردوي. د ده په وینا په ډېرو بېوزلو هیوادونو کې د خوراکي موادو او انرژۍ لوړې بیې ناندرۍ راپورته کړي او په خبره یې دا وضعیت ټولنیزه او سیاسي بې ثباتي هم راوستلی شي. ګوترش د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو او پر صادراتو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه.
په اوکراین کې ان جګړې ترې وهده د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی. ډیر خوراکي مواد هم د اوکراین او ځینو نورو هیوادونو څخه افغانستان ته ځي. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان او امریکا د سوداګری او پنګونې ګډې خونی آنلاین ناسته تیر ورځ تر سره شوه. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی په خبر پانه کې لیکلي چې افغان پلاوی مقابل لوري ته د بانکي ستونزو، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو چې یوه برخه د هیواد خصوصي سکتور پورې اړه لري، په بیلابیلو پروژو کې د بهرنیو قراردادونو ځنډولو، د بهرنیو تمویلونکو لخوا د دولتي سبسایډۍ قطع کولو، د هوایي دهلیزونو او د افغانستان د صادراتو د پراختیا په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. په خبر پانه کې شوی چې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې چارواکو له امریکایي لوري غوښتي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د خبر پاڼې په حواله د امریکا د سوداګری او پنګونې خونې بیا د افغانستان د خصوصي سکتور په وړاندې د پروتو ستونزو د حل په برخه کې د زیاتې همکارۍ ډاډ ورکړی. دواړو خواوو د دا ډول ناستو پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان مرکزي بانک ټولو هغه اشخاصو، صرافیانو، پولي شرکتونو ته چې دغه بانک جواز یې نه دی ترلاسه کړی او په غیر قانوني ډول فعالیت کوي د خپلو چارو د ژر قانون کې دوه خبر ورکړی. دغه بانک پیوی خبر پانه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي کيات اشخاص، صرافیان او پولیس شرکتونه خپل غیر قانوني کړنو ته دوام ورکړي، ډیر ژر به سره د قانوني چلن نمخې پر فعالیتونه بندیز ولګول شي. په دغه خبر پانه کې لیدو شرکتونه او صرافیان او اشخاص غوښتنه شوي چې ژر تر ژره د خپل چارو د قانون کې دوه لپاره مرکزی بانک ته مراجعه وکړي. مرکزی بانک همداشان لټول هیوادوالو غوښتنه کړې چې خپل پولی راکړې ورکړي د جواز نه لرونکو صرافیان او شرکتونو لاره لاري تر سره نکړي. د افغانستان مرکزی بانک په داسې حال کې دا ګام پورته کوي چې له دې وړاندې د صرافیانو پولي شرکتونو له لارې په پولي نظام کې د غیر قانوني کړنو اندېښنې موجودې وي او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و اتیا افغانۍ شپږ دېرش پوله، یو ایرو شپږ نوي افغانۍ درویش پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل دولس افغانۍ اویا پوله، یو سودریال دوویش افغانۍ پنځه اویا پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ اووه دېرش پوله، زر هندي کالدار یو زرو پنځه افغانۍ او زر پاکستاني کالدار څلور سوه شپږ نوي افغانۍ.
ازادي راډیو اوري تر دولس نیمو بجو ستډیو خپل همکار اسدالله الدین ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
السلام علیکم، د خبرونه د برخې تمو ز اسد الله لودین هر کله کوم. دلته مو درته دوا راپورونه راغون کړي. ورسته به وری چې په کندهار کې یو ډول نباتي آفت لګیدلې چې بزګران اندېښمن کړي دي، خو په سر کې درته دا وایو چې د پکتیکا اوسیدونکو د دوی ځوانانو ته د کار او زده کړو د مناسبو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. بل لوري ته ځایي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي ځوانانو ته د کار او زده کړو فرصتونه ډیر کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو مدني فعالان او قومي مشران غوښتنه کوي چې د دوی اولادونو ته د زده کړو او کار کولو مناسب فرصتونه برابر شي. دوی د نجونو د زده کړو په اړتیا هم ټینګار کوي او وایي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د اجازه ورکړل شي چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د پکتیکا اوسیدونکو له چارواکو دا هم غواړي چې مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته په خپلو مسلکونو کې د کار کولو زمینې برابرې کړي. د پکتیکا د جانخیلو ولسوالۍ اوسیدونکو فضل غنی وایي
افغانستان تر روډ تر بلڅ تر نلکی تر کاریز او تر هر څه چې کومې مرسته روانې دي دا ولس مرسته ته اړتیا نه لري. باید دې ولس ته خپل تعلیم را مخته کې کاغه د جنکو د جنکو په بابا نه چې کوم مولای صاحبانو پریکړه کړې ده چې دا به تر شپږم وي. هتا تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکۍ خپل نوموم نشي لیکله، بیا به هتا ډاکټر څنګه جوړیږي؟ دا لازمی ده، په هر چا فرض ده. باید دا حقوق که طالبان دي که عام خلک دي که هر څوک دي که کوم لاسوانه لري باید له دغو سره سم مشوره او مایده وسی.
مدنی فعال جان محمد مبارز موایي چې د پرمختګ او سوکالۍ یوازینۍ لاره علم او پوهه ده او اوسنۍ حکومت باید د ځوانانو زده کړو ته جدي زمینه برابره کړي.
د امارت اسلامي څخه مو غوښتنه ده چې دغه فارغ تحصیل محصلین ورونو ته د کار زمینه برابره کړي، دوی ته په خپلو مسلکو کې ښه وظیفې برابره کړي تر څو دوی ناامیده نشي، ناهیله نشي او د افغانستان لپاره یو د خدمت جوګه وګرځي.
د زده کړو ترڅنګ د کورنۍ غوښتنه ده هم ده چې اولادونو ته په هغو برخو کې چې دوی لوړې زده کړې کړې دي د کار کولو زمینه برابرې شي. قومي مشر حاجی عجب خان وایي
نو خو هغه شاید دوی خوښه وي او هغه وظیفې ورته ورسېږي. هر سړی ته په جلا جلا خپلې وظیفې رسېږي، یو به انجینر وي، بل به بل شی، بل به بل شی، بل به بل شی. مقصد دا ده چې د افغانستان په ټولو سره جوړ کړو، په ټولو باندې حق لري چې موږ خپل بچیان ورته معرفي کړو او ور یې کړو.
د شخیل آباد ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبداللطیف اموایی چارواکي د مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د کار کولو فرصتونه برابر کړي او په هیواد کې د زده کړو امکانات ډیر کړي.
نیماله د غټو چارواکو دا هله ده چې تل تر تله د غټ نورو خلکو ته هم د غټ وظیفه پیدا شي او د غټ نور په نورو خلکو باندې د غټ تعلیم وکړي او وطن را جوړ کړي او وطن من جوړ شي. د نورو خلکو مونږ دا هله ده چې خپل بچیان دي اول زبیا نور هم د غټ تعلیم ته ورکو چې وطن جوړ شي. وطن په قلم جوړیږي، نه په توپک جوړیږي.
بل لوري ته د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د زده کړو د ښو شرایطو او د کار کولو لپاره د مناسبو زمینو د برابرولو په لټه کې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل
د پکتیکا ولایت ټوله اداره انشاءالله په دې لټه کې ده، انشاءالله ځوانانو ته انشاءالله د کار زمینه برابره کوي، انشاءالله په دې کوشش دي انشاءالله که خدای کوي ځوانانو ته د کار زمینه برابروي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په تیرو شلو کلونو کې د ناامنیو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې د زده کړو او کار په ګډون د ژوندانه ډېریو اسانتیاوو ته پوره لاسرسی نه لري.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش میری تا لان پیغام ثبت کړئ 00420211415.
شمیره بیا تکرارو 00420211415.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د غنمو په کښتونو د ژړی او سرخاک په نوم نباتي آفات ګډ شوی او د کروندګرو په وینا که پر وخت مخنیوي ونه شي دغه آفات نورې سیمو ته انتقالېدای شي او د غنمو کلنی حاصلات به زیانمن کړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
حق محمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل ټوله ځمکه غنم کرلی، خو اندېښنه یې دا ده چې تازه د غنمو په کښت کې د ژړی او سرخاک په نوم مرض ورګډ شوی او شایي د نورو کلونو په تیرې سږ کال هم د غنمو فصل د دې آفات ښکار شي.
دولت خو نیکه شی لا کړی دی، سرخي خو یو مرض دی دلته راځي پر د غنمو باندې، یعنې د غنم فصل فیصده کې اچا فیصده تاوان ورته کې د غنم داسې. مګر دولت هیڅ مراجعه نه ده کړې د غنم په باره کښې، بلکل نه ده کړې. په هېڅ دغه کې معنا دا دی اوس خو دا مریضي چې راغلې ده یا دا د غنمو یا دا نورو انسانانو تر اوسه ښه شی نه دی کړی. نو دوی وایي موږ یو دغه کوو نو ولا غواړم چې څه به وکړي.
د بسم الله په نوم د دامان ولسوالۍ یو بل کروندګر د ژړی او سرخاک په نوم د دې نباتي آفتونو علت د موسمي هوا تغیر بولي.
دغه سرخی چې ده دغه د بنج آواز موږ وایي پیدا کېږي، یعنې د خلکو چې پخوا موږ ته ویلي وایي د بنج آواز خو پیدا کېږي خبره نو دغه ده چې راپورت چې د غنمان وینې داسې کې لکه نری وریجې چې را یې وخوري.
په کندهار کې هر کال د غنمو د حاصلاتو ډیره برخه د نباتي آفتونو له امله له منځه ځي، چې د دې ولایت کروندګر سږ کال بیا اندېښنه لري چې که د نوي آفت مخه پر وخت ونه نیول سي او په دې برخه کې حکومت مرسته ورسره ونه کړي کلني حاصلات به زیانمن سي. فضل الدین د دامان ولسوالۍ اوسېدونکی:
غنم کمزوري کوي د کار یې باسي، داسې چې اوس چې دا رقم پاتې شي د واشي به اوس خصمېږي که نه، نو برخه کمزوری کوي. نو چې خپل سر یې وکړي هغه به نو خامخا تاوان کوي چې یو ترتیب نه وي ورمعلوم، یا چې داسې یو ترتیب یې ورمعلوم وي یو څوک یې وروشي وکړي، دا خو بېخي ښه خبر چې یو موږ ته یو شی راکړي چې دوا یا داسې یو شی چې د غنم دپاره پر وی پاشي یا په اوبو کې ور ایلاکو داسې دوا چې د مرض څخه یې وساتي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د نباتاتو د ساتنې او قرنطین مدیر ذبیح الله زیارمل د اصلاسو تخمونو نه کرل، د کروندګرو له لورې د خپل سرو درملو استعمال او کښتونو ته په زیاته اندازه د اوبو ورکړه د نباتي افتونو لاملونه یادوي، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره د همکارۍ په برخه کې د اوس لپاره څه په لاس کې نه لري.
موږ په دې بخش کې بزګرو ته عامه آګاهي ورکړې ده چې د تیرو کلو په څیر باندې مې دونه امکانات سږ کال نشته دي چې موږ ته په کافي اندازه باندې بودیجې چې موږ د ژمي کنټرول یا په ژمي کمپاینونه ترسره کړو. حتی داسې حالات راغلی دی چې موږ دوی ته توصیه کړې ده، خو هغه تاوان و هغه موږ دوی ته ویلي چې تاسو په خپله دغه د نسخې په شکل دا په بازار کې رانیسئ. دوی ته روزمره موږ عامه آګاهي ورکړې ده، د تشخیص مو یې کړی دی.
په کندهار کې سږ کال پر نږدې 70,000 هکتاره ځمکه غنم کرل سوي چې ډیره برخه د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې دي، خو کروندګر یې سږ کال بیا اندېښمن دي چې د غنمو کرل سوي کښتونه به یې د کال کړې خواري ورپوره نه کړي.
او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
السلام علیکم، استاد ولایت کندهار نه مې اړیکه نیولې ده. نو طالبان نه غواړو چې زموږ ملي بیرغ آزاد شي، نو موږ خپل افغاني او
خبرې کوم لوړو مقاماتو ته دا زموږ خبره ورسېږي. زموږ دا کلی 200 کوره ده، دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښن اوبه راختمې دي. نو زموږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو، که لوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي.
الو، زه سردار د بادغیس ولایت غورماشي ولسوالۍ تاسواړي کې سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما دا پیغام باید تاسو پهغه ورسره واورئ او ناشرې کړئ. دغه تاریخ چې دا طالبانو امر کړی چې موږ بندو دغه موږ منطقه بل خصوص موږ منطقه بادغیس ولایت دا چې دی وبه من لري یو د مرغا ورود یې هغه مسلم خیرات خانه چې دی هغه لږې سورې تنور دل د خلک دی مکاره دی موږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه طالبان مشران د دغه تاریخ دا قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایه دا ډېر غریب دي تولید زیاته د خبرې در سره کوم قسم په خدای روزګار نیم دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او د پیلانم د ماښام